السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته خرغلی زه امید ظهیر مالیم د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د وستل شوي او افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه له تیاره برخلیک سره مخ دي. آی آر سی له پاکستانه د 1.1 میلیون افغانانو د جبري وستو د پایل د سلمې ورځې په پار پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبرداری ورکړی. د ژغورنې نړیواله کمیټې په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو له لارې له خپلو کورنیو سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته د تلو هڅه کوي له ګڼو ستونزو سره لاس و ګرېوان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شار زافیر وایي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. کرن ډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري مرسته همغږي کوونکي اندریکا راټواټا له دې سره په اړیکه کې ټینګار کړی چې یوناما په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی دی. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتر شاه اشتګار لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره د څه باندې 2.15 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د لندن پولیس وایي د عبدالشکور یزیدی په نوم یو افغان چې د کیمیاوي موادو په وسیله د یوې ښځې او د هغې درنونو په ټپي کولو تورنو احتمالا په سیند کې ډوب شوی او مړ دی. د لندن د ښاري پولیسو قومندان جان ساویل پرون جمعه خبریالانو ته وویل چارواکیو د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسیدلی چې یزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پلس سره ټیمز سیند ته ننوتی خو له هغه ځایه یې راوتل نه دي لیدل شوي. پولیسو د جنوري 1 راهیسې وروسته له هغه سره د یزیدی عقیب پیل کړ چې یوه ښځه او د هغې دوه لوړي یوه 8 کلن او بله 3 کلن د لندن په جنوب کې د اسیدي موادو په برید کې سخت ټپیانې شوي. پولیس دا برید بوګنوونکی به بولیا وایي چې ښایي د دې مېرمنې ژوند بدل کړي. ویل کېږي چې یزیدی په 2018 کال کې له افغانستانه برېټانیا ته کډه شوی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تېره شپه د سریلانکا له ملي لوبډلې سره په ورځنۍ سیالۍ کې د 24 منډو په توپیر ماتې وخوړه. د دې لوبې ټاس افغان لوبډلې وګټه خو توپه چونه انتخاب کړه. قربان لوبډلې د درې لوبغاړو په اوټ کې 231 منډې وکړې. د هدف پوره کولو لپاره د افغانستان بیټنګ پیل ښه نه درلود. 5 لوبغاړي یوازې په 55 منډو اوټ شوي و. خو مرزي عظمت الله او مرزي او محمد نبي دواړو سلیز ووهلې او د 232 منډو تاریخي ملګرتیا یې وکړه. دا په نړیوال کرکټ کې په شپږمه وکټ دویم اوږده ملګرتیا وه. خو له دې هڅې سره سریلانکا لوبه وګټله. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به دویمه سیالي د روانې میاشتې په 11مه نېټه ولوبوي او وروستۍ لوبه به یې په 14مه وي. بل خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سږني کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات 13 شپه ازادي راډیو ته وویل
تیر کال موږ د افغانستان په خوست، کاپیسا، پروان، غزنی، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې یو شمیر اکیډمیانې له سره نوې جوړې کې او یو شمیر مو بیا له سره ورغولې په اساسي شکل باندې.
دا اکیډمۍ په لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردګو او پکتیکا کې جوړېږي. او په اوکراین کې د امریکا سفیره بریجیت برینک وایي د کانګرس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو اساسي په کیف ته رسیدلی دی. میرمن برینک پرون وویل چې د دې پلاوی مشري د اساس جرګې جمهوری پال استاد مایک ترنر کوي. یو ورځ مخکې له دې چې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت بودیجې هغې لایحې ته رای ورکړې چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته یوه برخه ده. د دې مرستې هدف د روسیې د یرغل پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوکراین له پیاوړتیا سره مرسته بلل شوې ده. تاسو ازادي رادیو ته غوږی اسولانه په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. په پاکستان کې ټاکنې یو ګوند هم په پارلمان کې د غوڅ اکثریت چوکیو په ټاکلو په ګټو بریالی شوی نه دی. خو د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند له پیپلز ګوند سره د ګډ حکومت د جوړولو لپاره خبري کړي. خو په پاکستان کې د حکومتونو بدلون د افغانستان په وضعیت څه اغیز کولای شي؟
دا چې د افغانستان د مسلې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نیسي نو که هر څو په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي څه نواز شریف یا د عمران خان ډله د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري.
په افغانستان کې د پاسپورت جوړولو سرګردانه بهیر هلمندیان وایي میاشتو میاشتو انتظار وروسته کوم خوش قسمت ایله د پاسپورت خاوند شي.
دا بای چې دا ځوان لپاره چې ځوان نور راځي نو ځونه بیروبار باندې جوړه درځي.
واشنگتن وایي د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځ مو بخیر. مخکې له دې چې د پاکستان د ټاکنو او راتلونکي حکومت او بیا یې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پر جوړولو راپور خپور کو، وربشو د پاکستان ټاکنو ته هلته د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف ویلي چې دی به د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. شریف دا څرګندونې پرون داسې مال وکړي چې دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو نتایج نو اعلان شوي. له بل خوا برېټانیا او امریکا د پاکستان انتخاباتو کې د لګېدلو محدودیتونو او د بې نظمیو راپورونه اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې د پاکستان انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایو د پایلو د اعلان وروسته جوته شوې ده چې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند کاندیدانو چې د آزاد د کاندیداتورۍ له لارې نومان شوي وو د پارلمان نه نوې چوکۍ ګټلې دي. په داسې حال کې چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند یو او یو د بلاول بوټو زرداری ګوند درې پنځوس چوکۍ خپلې کړې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف چې درې ځلې مخکې هم د هیواد د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د ټولو رایو د نتایجو له اعلانېدو مخکې خپلې پخوانۍ خبرې بیرته واخیستې او ویل چې له خپلو متحدانو سره به یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. هغه د فبروري په اتمه د عمومي انتخاباتو په ورځ د خپلې رایې د کارولو پر مهال د ائتلافي حکومت د جوړېدو احتمال رد کړی و او خبریالانو ته ویلي و چې دای غواړي د خپل ګوند حکومت جوړ کړي. خو پرون ورسته لدې چې د مخکینی صدر اعظم عمران خان د ګوند یو شمېر غړو د آزادو کاندیدانو په توګه تر نورو ګوندونو ډېرې رایې وګټلې، د ښاغلي شریف لهن بدل شو او ویل چې د خپل ورور شهباز شریف ته چې هغه هم د یوې موقتې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه کار کړی دنده سپارلې چې د نورو ګوندونو له استازو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړي. که څه هم ګمان کېده چې د پاکستان دوه دودیز ګوندونه مسلم لیگ او پیپل به په دې انتخاباتو کې تر نورو ډېرې رایې وګټي، خو تحریک انصاف ګوند تر هغه څه چې تمه یې کېده ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند غړو په دې انتخاباتو کې د آزادو کاندیدانو په توګه ګډون کړی او نشي کولای حکومت جوړ کړي، خو کولای شي د نتایجو له اعلان څخه وروسته په 2 ساعتونو کې د یو ګوند ملاتړ وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ائتلافونو په ترڅ کې به څوک د چا تر څنګ ودرېږي او کوم ګوند یا ګوندونه به د حکومت په جوړولو وتوانېږي. د عمران خان پلویانو له افغانستان سره په ګاونډ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې، خو د دې ایالت یو شمېر خلکو پرون اعتراض وکړ چې د رایو په نتایجو کې درغلي شوې. د دې اعتراض پر مهال په شنګله ولسوالۍ کې دوه تنه د اعتراض پر مهال مړه او شل تنه نور ټپیان شول. پولیس وایي دا دوه تنه هم معترضان و چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا د تیګو په ګزارونو ووژل شول. معترضانو د رایو د بیا شمېرنې غوښتنه کوله. په عین حال کې برتانیا او متحدو ایالتونو د پاکستان په انتخاباتو کې د بې نظمیو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون بیګا وویل موږ دا تاییدوو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ټولو اړخونو د ګډون له پلوه اندېښنې شته. هغه له دې کبله خپګان څرګند کړ چې ټولو ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر هم بیګا په یو بیان کې وویل امریکا د پاکستان د انتخاباتو په بهیر کې د لګېدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه لري. میلر د رایو په بهیر کې د درغلیو پر راپورونو هم اندېښنه وښوده، خو هغه زیاته کړه چې متحد ایالات د پاکستان راتلونکي حکومت سره ګډ کار ته چمتو دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پاکستان لټاکونو روسی خبرونه دادی چې پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هواد مخکینی صدر اعظم او د نواز شریف ورور شهباز شریف د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری سره کتلی او د یو ګډ حکومت د جوړولو په اړه د اړیکو خبرو په دوام هوکړه کړې ده. جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي د لیدنې 13 شپه ناوخته شوې او شهباز شریف او آصف زرداری د یو ځای ته ګو دراتلونکي حکومت په جوړېدو سره خبرې اترې کړې دي. د دې دوه ګوندونو دا مهم غړي داسې مال سره ګوري چې پاکستان په ټاکنو کې یو ګوند هم ونه توانې چې پارلمان غوڅ اکثریت چوکۍ وګټي. نواز شریف تیر شپه خپل وینا کې وویل شهباز شریف ته دند سپارل چې نورو ګوندونو سره د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه خبرې وکړي. خو مهمه مسله د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکه په ځانګړي ډول د طالبانو د اوسنی رژیم او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو مسله ده. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو سره به په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دې هېواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون رانشي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې ظاهراً یعنی هغه چې د رسنیو خبرونه دي دا چې طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو وضعیت ته په پام سره تر ډیره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو سره به له افغانستان سره د دغه هېواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي او کنه. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان په اکله د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون په اړه ډیر باور نه لري. د سیاسي چارو په او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي په پاکستان کې د هر ډول یو ګوندی یا ائتلافي ملکی حکومت جوړول د افغانستان په اړه د دغه هیواد سیاسي چلند نشي بدلولی. ښاغلی سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې ټولې پریکړې د پاکستان په اوس کوي.
دا چې د افغانستان د مسالې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نیسي نو که هر څوک په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي څه نواز شریف یا د عمران خان ډله د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري ځکه تصمیم د اردو په لاس کې دی نه د ملکی حکومت په لاس کې.
په پیښور کې د افغان حکومت پخوانی جنرال کنسول حمید جلیلی هم په دې اړه ورته نظر لري.
سیاست خارجي در پاکستان
د پاکستان بهرنی سیاست تل اردو پر مخ وړي نو د دې پر بنسټ زه فکر کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پراتلو د افغانستان پر وړاندې کوم بنسټیز بدلون نه راسي او شاید د پخوانی سیاست لړۍ پر راتلونکي کې هم دوام ومومي.
مستقبل شاید ادامه درشته بشه.
په پاکستان کې د پنځم په ورځ د فبروري په 8 په ټول ټاکنو کې د پاکستان د مسلم لیگ مشر نواز شریف یو له هغو نوماندانو څخه دی چې د صدر اعظم په توګه د څو دورو لپاره د پاکستان پر سیاست واکمن و. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې اوس مهال په زندان کې دی د انتخاباتو بل نوماند او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر دی. بل اول بوټو زرداری هم د ټاکنو ته نوماند دی چې د بېنظیر بوټو زوی او د ذوالفقار علي بوټو لمسی دی چې دواړو یې د پاکستان خلکو لپاره د صدر اعظمانو په توګه دنده ترسره کړې او وژل شوي دي. په تیرو وختونو کې هم د پاکستان حکومتونو د افغانستان له تیرو حکومتونو سره ستونزې درلودې او تل د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې او ویراچونې تورن شوي دي. هغه څه چې پاکستان تر رد کړي دي د یادونې ده چې په تیرو دوو کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان حکومتونو ترمنځ اړیکې هم ترینګلې شوي دي. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې له څه باندې دوو کلونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دو راهیسې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ څو ځلې په پولو کې نښتې شوي او په وار وار د دواړو هېوادونو ترمنځ د شخړو او یو شمېر نورو مسایلو له امله پولې تړل شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغان امریکا د خوځ شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لزدا کړو به برخې شبي خوځ اونجونو سره د مرستې لپاره د افغان خوځ لپاره د پوهنتونونو شبکه جوړه کړه. د شورا چې مرکز واشنگتن دی سی کې دی وایي د افغان خوځ لپاره د پوهنتونونو شبکه د هغو افغان خوځ اونجونو پر ملاتړ تمرکز کوي چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه طبیعي سره مخ دي. د افغان خوځ لپاره د پوهنتونونو شبکه د امریکا متحده ایالاتو او د نړۍ د 11 پوهنتونونو او کالجونو ائتلاف دی چې د افغانستان امریکایي پوهنتون په همکارۍ جوړه شوې ده. په افغانستان کې یو شمېر خزینه محصلان د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ غواړي چې پر دوی خونیز او تحصیلي بندیزونه لري شي او د ټولو افغان خوځونجونو لپاره او د ټولو افغان جونو خوځ لپاره یو ډول فرصتونه رامنځته شي. تفصیل دی راپور کې.
له هغو زرګونو ښځو او انجونو د ملاتړ په دوام چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لزده کړو منع شوي دي، د افغان امریکا خزو شورا د افغان خزو لپاره د پهنتونونو شبکه جوړ کړه. دغه شورا چې په واشنگتن کې ده او مشر یې د جورج ټاون پهنتون رئیس او د خزو په نړیوالو مسایلو کې د امریکا سفیر کوي. د پینشن می په ورځ په یو بیان کې وویل چې د افغان خزو شورا د پهنتونونو د شبکې تمرکز له هغو افغان خزو وینجونو په ملاتړ دی چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه تبعیض سره مخ دي. د افغان خزو لپاره د پهنتونونو شبکه د امریکا د متحده ایالاتونو او له دې هاخوا د یولسو پهنتونونو او کالجونو ائتلاف دی چې د افغانستان امریکایي پهنتون سره په همکارۍ جوړه شوې. د افغان امریکا خزو شورا لخوا د خبرو شویو معلوماتو له مخې د افغان خزو او انجنونو له بنسټیزو حقونو څخه د ملاتړ ترڅنګ هغوی ته په افغانستان کې په آنلاین ډول د پوهنتونونو درسونه، د انګلیسي ژبې زده کړه په افغانستان او دریمو هیوادونو کې آنلاین روغتیایي زده کړې، اقتصادي پیاوړتیا او د مدني رهبرۍ نور داسې فرصتونه چې د زده کړو بدیل وي، تحصیلي بورسیې او محصلینو ته د زده کړو لګښتونه برابروي. د افغان امریکا د خزو شورا مرستیالې فلیز مګراب د پوهنتونونو د دغه ائتلاف د غړو په غونډه کې چې د روان کال د فبروري په اتمه نیټه جوړه شوې وه په خپله وینا کې وویل چې د دوی ډیر تمرکز په افغانستان کې پر ښځو او نجونو دی، هغوی چې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې دي او د روغتیا او بشري پرمختګ په برخه کې د پام وړ ستونزو سره مخ دي. دغه ائتلاف له نورو پوهنتونونو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د ورسره یو ځای شي. یو شمېر نجونې مثلاً چې د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو بې برخې شوي د دغو فرصتونو د رامنځته کېدو هرکلی کوي، خو د افغانو میرمنو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې د شته بندیزونو د لرې کولو او په ټول افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یو شان فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنتون محصلې راشدې شاهق ازادي رادیو ته وویل:
د نړۍ په هر ګوټ کې چې یو افغان نجلۍ ته د تعلیمي فرصت برابرېږي باید هغې نه استفاده وسي. موږ یې ستایو او حمایت ورنه کوو، په زمین کې ډېر زیات منندوی یو د دغسې نهادونو نه. خو پوښتنه دا ده چې باید څونه تعلیمي نهادونه، څونه پوهنتونونه، څونه کالجونه د جوړ سي چې د موږ د افغان نجلکیانو د زده کړو اړتیا پوره کړي.
د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي محصله ارغوان وایي:
ما بسیار زیاد خوش میشیم که یک
موږ ډیر خوشحالی کو چې ټول افغان زده کوونکو هم جنو ته د زده کړو زمینه برابر شي، څو دوی وکولی شي زده کړې وکړي او روښانه راتلونکی ولري او له خپلو بشري حقونو څخه ګټه پورته کړي او د دې ترڅنګ وکولی شي په راتلونکي کې د ښې دندې په ترسره کولو سره د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي،
داشته باشن تا فامیل خودم حمایت کنه.
دغه شورا دغه شان لیکلی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته شاوخوا 115,000 افغانانو په امریکا کې پناه اخیستې. د طالبانو حکومت د وخت ترلاسه کولو وروسته جونې لشپږم ټولګي پورته له زده کړو پوهنتون ته لتاګ او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو مخه ونیوله. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقداماتو او بندیزونو د افغانستان په دننه او بهر کې ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو دوی تر اوسه خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
واشنگتن وایي د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډي. اسرائیلو مخکې تور لګولی و چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځن یو کار کوونکو د اسرائیلو پر خاوره د تیر کال د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. اسرائیلو هم د دې څېړنو هرکلی کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند په ټینګولو کې د پاتې راتلو او اسرائیلو ته د پوځي مرستو د دوام په خاطر د اسرائیلو په اړوند ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ انتقادونه کیږي، امریکایي چارواکي وایي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وشوې چې د امریکا د عربانو د ټولنې او د امریکایي چارواکو په ګډون په میشیګن ایالت کې جوړه شوې وه. د متحدو ایالاتو د نړیوال پرمختګ د ادارې مشره سامانتا پاور او څو نور امریکایي چارواکي پرون میشیګن ته چې د 2024 کال د انتخاباتي کمپاینونو تود ډګر بلل کې گیتللی وو، امریکایي چارواکو وویل د بایدن اداره د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې ته د مرستو لبیا پیلولو مخکې د تسترګې پلار ده چې ملګری ملتونه د هغو تورونو په اړه څېړنې پای ته ورسوي چې ګنې د دې ادارې کارکوونکو پر اسرائیلو د حماس ډلې په لوی برید کې لاس درلود. اسرائیلو ادعا کړې چې په غزه کې د دې ادارې له 10,000 کارکوونکو 12 تنه په دې برید کې ښکېل وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس په برید کې د اسرائیلي چارواکو په وینا شاوخوا 1,200 کسان ووژل شول او له 240 زیات نور برمته شول. د دې حمله په ځواب کې د اسرائیلو پوځ د اکتوبر له 8 د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا له 8,900 زیات کسان پکې وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې که څه هم امریکا له فلسطینیانو سره بشري مرستو ته ژمنه ده، خو بیا به هم د دې څېړنو د بشپړېدو تر وخته انتظار وکړي. د امریکا د کانګرس پخوانی کارکونکي عباس علوي چې په غونډه کې حاضر وو رویټرز خبري اژانس ته وویل د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې مشر د ملګرو ملتونو د دې ادارې په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې، خو نوموړی زیاته کړه چې ولس مشر بایدن داسې کوم پلان نه لري چې د مؤسسې ته ځنډول شوې مرسته بیا پیل کړي. د امریکا په ګډون د نړۍ 14 هیوادونو د اسرائیلو له ادعا وروسته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې ته خپلې مرستې بندې کړې دي. د نوموړې ادارې چارواکو ویلي دي چې د دې تورونو په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د راپور برابرول ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. اسرائیلو په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړې ستاینه کړې. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل د څېړنې لپاره د یوې خپلواکې ډلې جوړېدل مثبت اقدام دی، خو زیاته کړه چې په څېړونکو کې باید د تروریزم پر ضد د مبارزې د چارو او امنیتي متخصصان هم شامل وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري. یو شمیر نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبرې کړي چې لنډی سی اورو.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنې کې پر افغانستان په دې عنوان لیکنه خبره کړي. آیا د افغانستان د سیمه ییز همکاري نوښت هینت د لار پرنيستلو په معنا دی؟ د لیکنې په پیل کې د جنوري د 9 یا د سلواغي عدلوي د 9 هغه کانفرنس ته اشاره شوی چې د طالبانو لخوا د افغانستان د سیمه ییز همکاري نوښت په نوم په کابل کې جوړ شوی وو، او دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د خپل ډول لمخې لومړی کانفرنس وو. د لیکوال په باور د دې کانفرنس هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو ایجاد ته د زمینه برابرول و چې دغه هیوادونه په امنیتي، اقتصادي او پرمختیایي برخو کې په خپلو کې مثبته او رغونکې همکاري ولري. لیکوال انوراغ خان لیکلی چې په دغه کانفرنس کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، انډونیزیا او هند په ګډون د یو لسو هیوادونو استازو برخه اخیستی وه. د ډیپلوماټ مقالې په یو برخه کې راغلی چې د هند بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي د هند استازیتوب په کابل کې د دوی د سفارت تخنیکی ډلې کاوه چې هلته له افغانانو سره د هند د اوږدمهاله همکاري استازیتوب وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو پشمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلی دي. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي چې د روسیې، چین، پاکستان، حتی هند په ګډون د افغانستان لري او نږدې ګاونډي هیوادونه په کابل کې غیر رسمي استازولي لري. افغانستان نن سبا له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دی، او لیکوال وایي طالبان هڅه کوي چې د مرکزي، جنوبي او لویدیځي آسیا ترمنځ د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په پام د انرژي او اقتصاد په برخو کې پانګونه جلب کړي. تر اوسه له طالبانو سره د هند اړیکو څرنګوالی ډیر معلوم نه دی، او نیو ډیلی په 2022 کال کې د کابل لپاره په ټیټه سطحه تخنیکی ډله وګمارل چې افغانانو ته د هند بشري مرستې ورسوي دغه راز په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د هند ټایمز اف انډیا ورسپنې په خپل پرونی غنې کې د هغو پټو اسنادو په باب لیکنه خبره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو ځانګړي مفتش پوینه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن قصدن په ناوړه ډول مدیریت کړی دی، خو دغه مفتش دا نتیجه اخیسته چې د ولسمشر بایدن محکومول ځکه سخت کار دی چې دی یو پوخ عمره کس دی او ښه حافظه هم نه لري. د امریکا دغه ځنګړي مفتش د نومبر میاشتې د 15 نیټې د ولسمشری ټاکنو په درشل کې په خپل راپور کې ویلي دغه پټسنات په افغانستان کې د امریکا د پوځي او بهرنی پالیسی په اړه وو. په ځنګړي ډول تر 2018 نه د کال وروسته مودې په باب او بایدن دغه پټسنات لزان سره ساتلی وو. جو بایدن له 2009 څخه تر 2018 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وو. د ځنګړي مفتش رابرټ هر په راپور کې چې 315 مخونه لري دا موضوع چې یو تیا کلن بایدن یو زوړ سړی دی او کمزوري حافظه لري د بایدن له غوسې د ډاک عکس العمل سبب شوی او په سپینه ماڼۍ کې یو کانفرنس راوباله او هلته یې ټینګار وکړ چې حافظه یې ښه ده. دغه راپور تر څه باندې یو کلونو څېړنو وروسته خپور سو او دا څېړنې وروسته له هغې پیل سوې چې د بایدن په کور او د هغه په شخصي دفتر کې دا پټ اسناد وموندل سول. په راپور کې پر ولسمشر بایدن انتقاد سوی چې له دغو اسنادو په استفاده یې ځینې موارد په کتابچو کې لیکلي دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وساته ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده. روسي راپور دا چې د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکو وایي په دې ولایت کې د پاسپورټونو د جوړولو بهیر ډېر ورو روان دی او ډېر کم خلک تر اونیو انتظار وروسته پاسپورټ اخلي. د هلمند د پاسپورټ ریاست مخې ته هم په قطارونو کې ولاړ سرګونه خلک غوښتنه کوي چې په دې اداره کې پرسونل دي زیات شي څو د دوی کارونه ژر او ښه مخته ولاړ شي. تفصیل دې راپور کې.
د خلکو د اخیر ماټیل د هلمند ولایت د پاسپورت مدیریت مخې ته د هغه خلکو د کوم چې غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي. د هلمند دا ځایي اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې د یاد ولایت د پاسپورت مدیریت کې د مامورینو شمیر کم دی او دوی په ځنډ سره پاسپورټونه ترلاسه کوي. په دې کسانو کې چې څنګه د پاخو مرکزان هم دی او غواړي د حاج د فریضه د ادا کولو لپاره پاسپورت ترلاسه کړي، د پاسپورت د ریاست د مسولینو غوښتنه کوي چې د پاسپورتونو د ویش پروسه دي چټاکه کړي او یا دې هم هغه کسانو ته ولایت ورکړي کوم چې هغه اجل اړتیا لري او یا هم د پاخو مرکزان وي.
دا شکایت لرو چې دلته دا کمپیوټر والا د بایومیټریک وکړي دا بای چې دا ځوان لپاره چې ځوان نور راځي نو ځوانه بیروبار باندې جوړه دره چې دا ځوان لپاره راځي مردا غوښتنه لرو چې دا پروسه زیاته کې خلک پات نه شي باید د خلکو مشکلات حل شي.
ظاهراً په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورتونو غوښتنې زیاتې شوې، خو په تیرو دوو کلونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر څو ځلې د بیلابیلو دلایلو له امله درول شوې. د ریپورټونو له مخې په تیرو څو باندې دوو کلونو کې له افغانستان څخه په سلګونه زره افغانان بهرنیو وادونو ته په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوې. بلخوا په هلمند کې د طالبانو د پاسپورت د ریاست د برخې مسولین بیا وایي چې دوی د یو منظم پلان له مخې خلکو ته پاسپورټونه ورویشي. د یاد ولایت د پاسپورت امیر مولوی عبدالقادر نعمانی د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې بې نظمي دی خپل جوړه کړې ده.
د شنبې په ورځ باندې مرچا سنگین دي شو، یک شنبې په ورځ باندې مساکلا او رسوالي خانشین باباجی، او د دوشنبې په ورځ باندې واشیر نوزاد، او د سې شنبې په ورځ باندې نادالی ناومیش ناوا، او د چهار شنبې په ورځ باندې نارسراج ولسوالي کجکی ولسوالي ګریشک ولسوالي، د پنج شنبې په ورځ باندې ګرمسیل ولسوالي باغران ولسوالي او خودی ښاروالي. دغه تقسیم اوقات موږ جوړ کړی دي. لله الحمد د دې په جوړښت باندې د مسلمانانو ضرورت را بسوي دي او ازدحام هم انسانانو کم شوی دي. د هغه کسانانو لپاره چې عاجل مریضان لري، د شفقاني اسلام په لاس لري، هغه تر نورو موږ
د هلمند د پاسپورت مدیریت مخې ته د خلکو دا ټیل ماټیل اوس مهال پر داسې مهال روان دی چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره نوملیکنې پیل شوي دي او دغه ولایت اوسیدونکي غواړي د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. خو په ټوله کې د هلمند دغه اوسیدونکو غوښتنې د طالبانو څخه دا دي چې د پاسپورت د ورکړې په بهیر کې دي اسانتیاوي رامنځته کړي.
مننه چې ازادي راډیو او د دې خبرونه دوی منی مای کی تانه څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه دا خبري خوراند لدی چې ورات شو هغه پروګرام ته په